بریم دا سجرادو پریخ پرامونه که موحر کلائی کم د بشر حقوقو نړیوال سازمان طالبان په زور د یو شمېر هزاره وو د بې ځای کولو په تور تورن کړی دی. طالبان وایي
د اسلامي امارت موقف او دریز دا سي د هېواد د ټولو اتباعو حقوق او تجمنتیا لري او په دې کې کومه مستثنا نشته.
دا موضوع مو د حقوقو لوی ډاکټر سره هم شریکه کړې.
په افغانستان کې خلای حقوقي ده.
د افغان میرمن وی ویډلی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مرکزی دفتر پر طالبانو شخ وکړ.
میرمن ته اجازه ورکړي چې کم از کم کار وکړي او نجونو ته باید اجازه ورکړي چې مکتبونو ته لاړ شي.
دا به هم اوري چې په نورستان کې روغتیایي چارواکي شکایت لري.
موږ ته ماشونه هم نه دي راکړي او زموږ ټول مالی امکانات یې بند کړي.
تر هر څه مخکې خبرونه مجیب حبیب زای اوروي.
یوشمیر افغان مخکښ خوښو له مرګلو مایتونو غوښتي چې پر طالبانو د فشار راوړي څو د ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن پاتې شي. د انګلستان د پارلمان د دفاعي چارو کمیټې له افغانستان نه د برتانوي سرتیرو د وتلو پر څرنګوالي د سپیناوي په خاطر د دغه هیواد د دفاع وزیر وربللی. په روسیه کې د وسلو د باروتو د جوړولو په یوه فابریکه کې د چاودنې له امله 14 کسان وژل شوي دي. یو شمېر افغان مخکښ خوښو له ملګرو ملتونو غوښتي مخکې له دې چې په دغه سازمان کې د افغانستان د سازولۍ چوکۍ چاته ورکړي په طالبانو د فشار راوړي چې د ښځو د خوندیتوب د حقونو خوندیتوب ته ژمن پاتې شي. د مخکښ خوښو په دغه ډله کې چې تیره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مرکز ته هم ورغلی وې د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزیه کوفي، ناهید فرید، پخوانی ډیپلوماته اسیلا وردک او خبریاله انیسه شهید شاملې وې. ملګري ملتونه پر دې غور کوي چې په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ چوکۍ د پخواني حکومت استازي او که طالبانو ته ورکړي. د انګلستان پارلمان د دفاعي چارو کمیټې د دغه هیواد د دفاع وزیر وی غونډه ته وربللی. دغه غونډه کې به د دفاع وزیر بن ویلسن له افغانستان څخه د انګلیسي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي سپیناوی ورکړي. غونډه د اکتوبر په 26مه یعنې راتلونکې سې شنبه جوړیږي او د انګلستان د دفاع وزیر سربیره د پوځ لوی درستین نیک کارتر به هم د پارلمان د استازو پوښتنو ته ځواب ووایي. جلسه کې به احتمالا د دوهې د تړون پر اساس له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو او ناټو پوځیانو پر وتلو هم بحث وشي. په غونډه کې به په افغانستان کې د تروریزم پر راتلونکي او دغه هیواد ته پر متوجه ګواښونو هم سوالونه ځواب شي. د طالبانو حکومت د بشر حقونو د سار سازمان هغه وروستی راپور رد کړی چې ویلي وو په افغانستان کې سلګونه کورنۍ په جبري ډول کډوالۍ ته اړ شوي. د بشر حقونو د څار سازمان نن د اکتوبر په 26مه په یوه راپور کې وویل چې طالبانو په 5 ولایتونو کې سلګونه کورنۍ چې اکثرا شیعهګان دي له خپلو سیمو په زور ایستلې دي. راپور کې ویل شوي چې دا کسان په بلخ، کندهار، هلمند، دایکندي او اروزګان ولایتونو کې له ډله ییز مجازات په ډول د خپلو کورونو او ملکیتونو پرېښودو ته اړ کړل شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي د دغو ادعاو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
نو اسلامي امارت د خپل اصولي موقف او دریز لمخې څخه د هیواد د ټولو اتباعو حقوقو ته ژمن دی. په دې کې د هیڅ کوم قشر پر وړاندې استثنایي یا تبعیضي چلند اجازه نه لري او کوم راپورونه چې په دې اړه باندې نشر شوي دي دا موږ په کلکه باندې ردوو.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم پر طالبانو د خلکو د ځورونې او د هغوی د ملکیتونو د غصب تورونه لګولي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو د سخت دریځه ډلو له لسته د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. نوموړي دا خبره پرون د والدی بحث کلب په غونډه کې کړې ده. پوتین ویلي افغانستان باید اقتصادي مرستې ترلاسه کړي او ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید آزادې شي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون په تهران کې د افغانستان په اړه غونډه جوړ شي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا وویل لا وخت شته چې په دې غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه وشي. په بنگلاديش کې د روهینی گایی مهاجرانو په یو کم کې د یوې حمله په پایله کې 8 تنه وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان دي. دا پیښه د میانمار سره پولې ته نږدې د کډوالو په یو کم کې شوې ده. په سیمه کې د پولیسو یو مسؤل رسنوي ته ویلي چې وسلوالو د چړو په گزارونو او د وسلې په ډزو سره دا کسان وژلي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او دا چې په روسیه کې د وسلو لپاره د باروتو د جوړولو په یوه فابریکه کې چاودنې لږ تر لږه شپارس کسان وژلي دي. په دغه پیښه کې یو تن بل ټپي شوی دی. د تاس خبري اجانس په حواله چې پیښه د مسکو ښار څخه 201 کیلومتره لرې د رایسن سیمې د باروتو جوړولو په یوه فابریکه کې شوې. له دغې چاودنې وروسته د اورلګېدنې د کابو کولو لپاره د اضطراري حالت 120 تنه کارکوونکي او د نجات 50 نقلي سیمې ته ورستول شوي دي. د اضطراري حالت وزارت سرپرست الکساندر چوپیریان د پیښې په سیمه کې رسنوي ته ویلي چې د باروتو جوړولو په دغه فابریکه کې د ټکنالوژۍ د پروسس د بهیر له چارو سرغړونه د دې چاودنې سبب شوي.
دا زجی رډو ماښامنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد ځدران مختوړي. د بشر حقوقو سازمان طالبان تورن کړي چې ګنې د افغانستان په 50 ولایتونو کې یو شمېر هزاره په زوره کړه کولو ته مجبور کړي دي. د بشر حقوقو د سازمان په راپور کې جنن خبر شوی راغلی دغه خلک د مخکنی حکومت کارکونکو او بیا هم د مزکو د نیولو په تور په ټولیز ډول خپل سیمو ایستل شوی دي. طالبان سوي جزئیات پر راپور کې
د بشر حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا په زور لخپلومینو د یو شمیر کسانو د وستو خبره کړي. راپور کې راغلی چې د خلک ډیرې د اهل تشیع او مذهب پیروان او هزار دي. د سازمان د دې کسانو کډوالۍ ته د ټولیزو مجازاتو نوم ورکړی او لیکي د خلک لمخکنی دولت سره د کار کول او په دې عنوان هدف ګرځېدلی چې ګني مزکی خپلې نه دي. هلمند، کندهار، روزګان، دایکندی او بلخ هغه ولایتونه دي چې په زور د هزارګانو د بې ځایه کېدو راپورونه ته ورکړل شوي دي. د بشر حقوقو د څار سازمان د یو شمیر هغو کسانو له قوله چې طالبانو په زور خپل کورونه وستلي کلي ورته ویل شوي کپلند ورځو کې خپل سیمې پرینک دي بیا د شکایت حق نه لري. په راپور کې د طالبانو دا عمل د دوی د محکمې د حکم پایله ګڼل شوی. خو د بشري حقوقو د څار سازمان ته د دې سیمې اوسیدونکو ویلي د 1900 مکلونو راهیسې پر دې ځمکه میشت دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا برخې مسؤل پاتر شاګاسمن ازادي راډیو ته وویل
طالبان په زور هزاره او نور د قومي او سیاسي عقیدې پر بنسټ خپل ملاتړو ته د باج اخیستو لپاره وباسي. د فصل اخیستو او د ژمي له موسم وړاندې د کورنیو بې ځایه کول ډیر ظالمانه دي.
مرمن ګاسمن زیاتوي یو قانوني بهیر پرته په زور د خلکو وستل ناوړه ګټنه ده چې د ټولنیزو مجازاتو لامل ګرځېدای شي. د بشر حقوقو د څار سازمان په راپور کې هم راغلي طالبانو له هغو کسانو چې د دې موضوع د سپیناوي لپاره دوی ته ورغلي 50 تنه یې نیولي خو دا سازمان د دې کسانو د برخلیک په اړه خبري خایي. په دې راپور کې د هغو سیمو په اړه چې ډېری خلک ترې کډه کولو ته مجبور کړل شوي د ځمکو په سر د قومونو ترمنځ جنجال ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا ځمکې د بیلابیلو دولتونو پر مهال مختلف قومونو ته ویشل شوي دي. د راپور پر بنسټ د خپل کورونو په زور کړه کولو ته د وستل شوی ډیر شمیر پر روزګان او دایکوندی کې دی چې ټول شمیري 2800 تنو تر رسیدي او په 13 سپتمبر میاشت کې د خپل کورونو وستل شوی دي. خو طالبان وایي د خپل دریز لمخې له هیڅ یو لوري سره تبعیزي چلن نه کوي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې د بشر حقوقو د څار سازمان راپور رد کړ.
د اسلامي امارت موقف او دریز دا چې د هیواد د ټولو اتباعو حقوق او تجمنتیا لري او په دې کې کومه مستثنا نشته.
خو ښاغلی کریمی دا هم وایي په یو شمېر سیمو کې حقوقي موضوعات مطرح دي چې د دې راپور سره سر نه خوري. له دې وړاندې هم په هغو ولایتونو کې چې په دې راپور کې یادونه شوې په ټولنیزو رسنیو کې د سیمې له خلکو ویډیوګانې خپرې شوې چې وایي طالبانو ترې غوښتي چې دا ځای پرېږدي او کډه وکړي.
د بشر د حقوقو سازمان په 50 ولایتونو کې د طالبانو له لوري د هزاره او د بې ځایه کېدو خبره کوي. طالبان وایي داسې څه نه دي کړي خو ځینې حقوقي پېښې شته. که داسې وي له حقوقي اړخه باید څه وشي؟ په دې اړه مې د حقوقو د ډاکټر صلاح الدین سیدی نظر اخیستی.
طالبانو ډېر زدي دا مسئله د شخصي مسائلو پر بنیاد باندې د داوو پر بنیاد باندې په اصطلاح اساسي ګڼل دي. اما واقع د خلکو د دې چې په افغانستان کې خلای حقوقي ده د عدالت د تطبیق لپاره باید یو سلسله قوانین چې موجود دي د تداوم په شکل باندې داسې تنظیم کړي شي چې د هغه په نتیجه کې د ټولو خواوو اواز واورېدل شي.
سیدی صاحب د افغانستان اوسنی قانون دا وړتیا لري چې په افغانستان کې د غصب شویو مځکو اداوی دقیقی و چیلی؟
مطمئنن چه لری ما پتاسف سره د افغانستان اوسنه واقعیت یعنی د طالبان و حاکمیت زما د توقع خلاف دی و خودان پتوگه دا اعلان باید په هغه سبا کړی وای چې په افغانستان کې تمام هغه قوانین چې تر اوسه پورې نافذ وو په استثنا د هغه قوانینو چې مونږ یې په اصطلاح فسخه کوو تمام نافذ دي. اما متاسفانه د افغانستان د اوسني د طالبانو د عدلیه چارو وزیر یو اعلان وکړ، هغه دا چې مونږ د ظاهر شاه د اساسي قانون په اصطلاح ته احترام لرو، د حقوقدان له خولې نه د احترام د اګر و مګر و د داسې مسایلو په عدالت کې دا له سره معنا نه لري.
البته د ظاهر شاه د وخت د اساسي قانون په برخه کې طالبانو دا هم ویلي دي چې ځینې موارد چې د دوی په وینا له اسلام سره په ټکر کې دي، له هغوی پرته به نور اساسي قانون د تطبیق وړ وي. که چېرته د هغه اساسي قانون په استناد په اوسني افغانستان کې محکمې پریکړه کوي، نو هغه د جزا قوانین چې په نورو برخو کې شته هغه دا توان لري چې دغه حقوقي مسایل چې د مځکو د غصب دي او د سنور حل کړي.
د طالبانو د عدلیه وزارت هغه دومره نقطه ته چې تاسو اشاره وکړه هغه وایي، اما د دې قانوني اساسي ته احترام کوي یو خبر ده، تطبیقوي دومره خبر ده. بل خبر ده چې د نورو قوانینو په مورد کې، د مدني قوانینو په مورد کې چې دلته جزایی مسله خلا جدا خبر ده، تر اوسه پورې په ښکارا مشخص کوم اعلان نه دی کړی.
د مځکو د غصب مسلې ته کراو ګرځم، د افغانستان دننه په تیرو څلوېښتو کلونو کې بیا بیا مځکې غصب شوي دي، زورواکانو مځکې ګرځولې دي. د افغانستان په قوانینو کې آیا د دې لپاره زمان شته که یو چا یو مځکه کاله مخکې غصب کړي نو او دا مځکه د هغه زوی یا لمسی ته رسېدلي، د جزا د قانون له مخې دا بیا بیرته څوک ګرځولی شي؟
یو اصل د بقای ماکانه لا ماکانه او په اقراراتو کې او د ځمکو په مورد کې د شل کلن په اصطلاح ذلیدي مسأله مطرح ده. اما دا د ذلیدي مسأله هغه وخت د اعتبار وړ ده چې یو څوک د چانه خپل شل کاله په هغه کلي کې اوسیږي، په اقریه کې اوسیږي او د ځي او راځي څه ورته نه وي، شل کاله بعد پنځه ویشت کاله بعد بیا راځي چې وایي دا خو زما ځمکه ده، دا اعتبار نه لري.
دلته دا موضوع ده، مثلا په تیرو څلوېښتو کلونو کې مختلف کسان واکمنانو په افغانستان کې کېدی شي چې یو څوک وایي چې ما د ځان له ویرې حقوقي ادا نه ده کړې، اوس دا ادا کوم، دلته بیا قانون څه حکم کوي؟
دقیقا همدغسې چې وایمه چې ما غوښتل چې دا ترلاسه کوم، زور مې نه رسېدی، تهدید ومه. دا چې وایي چې ما خو ادعا کوله خو ډارېدلم، دا د ډارېدلو سند په تا شو، یعنی البینه علی المدعی والیمین علی من انکر، د دغه اصولو پر چې بینه دلیل راوړل په هغه څوک چې ادعا کوي چې دا زما موټر دی، قواله دی چیرې ده.
د حقوق له ډاکټر شغلی سیدی څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته به واوري چې یو شمېر افغان میرمنو له ملګرو ملتو غوښتي دي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمېر افغان میرمنو په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزی دفتر کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال له طالبانو وغوښتل چې د افغان جون او ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی د جون او ښځو د زده کړو او د کار د غوښتنې ترڅنګ له نړیوالې ټولنې او مرستندویو بنسټونو اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو هیله هم وکړه. دا غونډه د ملګرو ملتو د استازیو، مرستندویو بنسټونو، د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو او افغان ښځو ترمنځ وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خپل حقونو د عدالت غوښتنې لپاره د نجونو خوځل خوا په زلونو د غک پورته کول ورسته، په بهر کې میشتو افغان خزینه فعالانو د ملګرو ملتونو په تالار کې د پنځ شنبه پورز نه وخت غونډه کړي او له طالبانو یې غوښتي چې د افغان خوځو حقونه ورکړي. د خوځو د حقونو د فعالانو ته د ملګرو ملتونو د خوځو څانګې بلنه ورکړې وه او د دې سازمان د استازو په ګډون یې د مرستندویو بنسټونو او د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره نیویارک کې کتلي. فوزیه کوفی، انیسه شهید، مریم صافی او اسیلا وردک له هغه مېرمنو دي چې په دې غونډه کې ګډون کړی او ټینګار کړی تر کله چې طالبان جنو او ښځو ته د کار او زده کړې اجازه ورنکړي حکومت دی په رسمیت نه پیژندل کیږي. د افغانستان د مخکنی حکومت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی ازادي راډیو سره خبرو کې د دې غونډې د منځپانګې په اړه وویل.
و از مشکلات زنان در افغانستان، مخصوصا اینکه
افغان خزو په دې غونډه کې د خزو د ستونزو، بیوزلۍ، بیکاری او اړمنو ته د بشري مرستو په رسولو خبرې وکړې.
په دې غونډه کې ټینګار شوی چې نړۍ د خپل هغه اغیز چې پر طالبانو یې لري ګټه واخلي، څو بشري حقونو ته درناوی وکړي. د خزو د حقونو فعالې او خبریالې انیسې شهید ازادي راډیو ته وویل د غونډې له ګډونوالو یې وغوښتل چې په افغانستان کې د اوسني وضعیت د بدلون لپاره هڅه وکړي.
له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او امریکا وغوښتل شول چې د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه بې پروا ونوسي او د بدلون لپاره یې کار وکړي.
د غونډې بله ګډونواله اسیلا وردګ وایي د ستونزې د حل لپاره یې له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه څو د طالبانو او افغان ښځو ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړي.
قزم ده طالبانو نه چې هغه وعده چې دوی کړې وې په قطر کې په دوحه کې د افغانانو سره، هغه وعده باید اوس وخت راغلی چې عملي بڼه ورته ورکړي او میرمنې ته اجازه ورکړي چې کم از کم کار وکړي او نجونو ته باید اجازه ورکړي چې مکتبونو ته لاړ شي.
د افغان فعالان وایي د ملګرو ملتونو استازو د دې ستونزو د حل په برخه کې د خپلو هڅو او له طالبانو سره د ښځو د خبرو اترو د کېدو ډاډ ورکړی. دا غونډه د ښځو اصول او امنیت په نوم د ملګرو ملتونو لخوا جوړه شوې وه، خو د خبریالې انیسی شهید له قوله هلته د افغان حکومت استازی نه و څو ستونزې د نړیوالو تر غوږو ورسوي. په افغانستان کې هم یو شمېر نجونې او ښځې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دوی د حق په اړه له پورته شوي غږ ننګه کوي. سهیلا سحر:
زه هغه ښځې ستایم چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې یې ګډون وکړ او د افغانستان د ښځو له حقونو یې ننګه وکړه. موږ باید ټول یو ځای له طالبانو سره خبرې وکړو څو خپلې موخې ته ورسیږو. دا اړینه ده چې نجونې ښوونځیو او ښځې کارونو ته ولاړې شي.
پرون هم په کابل کې یو شمېر نجونو او ښځو د خپلو حقونو د غوښتو لپاره د کابل په څلور لارو کې د کار، ډوډۍ او زده کړو تر شعار لاندې لاریون وکړ. دا لومړی ځل نه ده چې افغان نجونې او ښځې د خپل حق اخیستو لپاره د عدالت غوښتنې غږ پورته کوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته غږونه پورته شوي، خو ډېر کله د طالبانو له غبرګون او تاوتریخوالي سره مخ شوي. د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغان ښځو غوښتنې پر ځای بولي او ټینګار کوي چې حکومت ښځو ته د خوندي کاري چاپیریال برابرولو په لټه کې دی. د زیاته کړه په ځلونو یې ویلي چې نجونو او ښځو ته به د زده کړو او کار زمینه برابرېږي. هغه ژمنه چې طالبانو له تیرو دوو میاشتو راهیسې په ځلونو تکرار کړي خو لا عملي شوې نه ده. د طالبانو سرپرست حکومت اوسمهال یوازې په محدودو ولایتونو او ادارو کې نجونو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي، خو په دې اړه یو ټول شموله پرېکړه لا هم نه ده کړې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو په خبري مجله کې وړاندې پروزګان کې لیوینچلی سره شهیدلی چې له طالبانو غواړي د زده کړو زمينه ورته برابر کړي او مکتبونه پرانیزي. طالبان په نورستان کې ژمنه کړې ده چې د دې ولایت د 22 شوختي مرکزونو او مرکزي روغتون د معاشونو ستونزه به حل کړي. دوی وایي چې د دې ولایت روغتي چارې به سویډنۍ مؤسسې سپاري. په دغه ولایت کې د تیر حکومت په وروستیو میاشتو کې هم له یوې مؤسسې سره د جنجال پر سر د روغتیایي کارکوونکو تنخواوې ځنډېدلې وې. جزئیات په دې راپور کې.
څلوېښت کلن محمد رحیم د دواب ولسوالۍ په مرکزي روغتیایي مرکز کې په یو کټ کې پروت دی او سیرم ورته چالان دی. وایي د محرقې ناروغه دی او له خپل کلي تر روغتیایي مرکز څلور ساعته په پښو مزل کړی. د هغه په خبره کله چې روغتیایي مرکز ته راورسېده دلته نه درمل شته او نه هم نورې اسانتیاوې.
زه په ډېر لرې ساحې نه راغلی یم. نورستان په ټول سرحد دی، غرونو غرونو لارې دي، گاڑی چندن دور نه پیدا کی. دو دو پولیس والے منگا مرکزی شفاخانه دا دلته چرالو نه دیش را سیرو مونه دا وگا نی نه ډاکټران در پدارو بشرا گا نه ایرانو بیا شخصی مسلک مبرون نه دیوا استل هغه یو هوش را گوس اور پہچان می قرض وک او دغه مخ کی خودل شفاخانه را خوراکونه مرکول خوراکونه مس نو ورکه مریضان ته داخلي بستر لپاره.
د نورستان په ټولو 22 روغتي مرکزونو او مرکزی روغتون کې لنزدې دوو کالو څخه د درملو او نورو اسانتیاو د نشټوالي ستونزه موجوده ده. ناروغان که د درملو لنشتون شکایت کوي نو ورسره ډاکټران او روغتي کارکونکي د ماشونو لنه ورکړي سر ټکوي. ډاکټران وایي له دوه کالو زیاته موده وشو چې د نورستان صحي چارې د هیټ پر نوم همکاري مؤسسې ته سپارل شوي وي او له هغه وروسته یې نه ماشونه په وخت واخیستل او نه هم په کلینیکونو کې درمل پوره شول. د دوه بلسوالۍ د روغتي مرکز مسؤول ډاکټر ګل رحمان.
زمونږ کې ماشون هم نه ګرځا کړی او زمونږ ټول مالی امکانات بند کړي. دواګانې نشته ده او ډېره نورستان لري ساحه ده، غرنۍ ساحه ده، ولس یې ډېر په مشکلات کې ده. دوه شبخانې ته چې یو مریض راوړل کېږي اقلا د نږدې کړي نه څلور ساعته پیاده مزل ده. هغه تېر حکومت کې مونږ د وزارت پورې تر ارګانهای محل پورې حتی تر رئیس جمهوري پورې مونږ غږ پورته کړ، خو زمونږ غږ چا وانورېده.
د نورستان پخوانیو چارواکو څو ځله ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د اهیډ په نوم مؤسسي مسولین به څارنوالۍ ته معرفي کړي او د یاد ولایت د صحي کارکوونکو ماشونه به ترې واخلي او روغتي مرکزونو ته به پرې درمل او نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دا د حکومت هم بدل شو، خو نه صحي کارکوونکو ته معاشونه ورکړل شول او نه د نورستان په کلینیکونو او روغتون کې درمل پوره شول. په نورستان کې طالب چارواکي وایي لاهېډ مؤسسې قرارداد اخیستل شوی او د سویډن همکار مؤسسې سره نوی تړون لاسلیک شوی او همداراز هڅه کوي چې د اهیډ مؤسسه چې دوه کال نورستان کې د صحت په برخه کې صحي خدمات عرضه کول د صحي کارکوونکو پاتې معاشونه هم ترې ترلاسه کړي. د نورستان د عامې روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله ازادي راډیو ته وویل
دوه ځلې کابل ته د خپل تلیمه مشرانو سره مې دا خبره شریکه کړې ده. هغه هم په دې کې جدي دي. ډبلیو ایچ او له خوا نه هم دوا لیږل شوې ده کلینیکونو ته، ایم سي نه هم کوم هسپتالونه شفخانې چې بستر لري هغو دپاره دوایي خریداري شوې ده. نن سبا کې به او لیږل شي. سویډن مؤسسه زړه دې ته ښه که چې نورستان ته راشي قرارداد واخلي، نو هغه هم عملا کار شروع کړی دی. دوا به هم سپلای کوي ورځ نیمه کې او دغه 15 اکتوبر باندې د دې اکتوبر معاشونه هم ورته ورکوي.
د نورستان اوسیدونکو په روغتیایي مرکزونو کې د درملو او صحي کارکوونکو د ماشونو لنشتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډېری روغتونونه د درملو د کمی او ډاکټرانی د ماشونو لنشتون سره مخ دي. که څه هم چې یو شمیر هیوادونو او مرستندویو ټولنو د یو اندازه درملو او طبي موادو مرستې کړي، خو د افغانستان اوسنۍ وړتیاو ته ځواب نشي ویلی. د دې ترڅنګ مرستندویو هیوادونو د څه باندې $2 میلیارډ مرستې ژمنه هم کړې چې پرې به افغانستان ته خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
په نورستان کې طالبان هیله من دي چې د روغتیایي کارکوونکو د معاشونو ستونزه به هواره شي او دوی وایي چې وی سویډنی مؤسسې سره یې تړون کړی دی چې په نورستان کې په روغتیایي برخه کې مرستې وکړي. یو شمیر افغانان په ژمي کې د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتو د مالي مرستو له نوي جوړ شوي پروګرام څخه هرکلی کوي. د ملګرو ملتو دا نوی پروګرام آبادی نومیږي چې پر بنسټ به مالی مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای مخامخ او نقدي له بېوزلو سره وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام استازی وایي دا پروګرام دا یقیني کوي چې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې له منځه لاړې نه شي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
روس لاغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، تشپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځو دروازې وتړل شي. البته اوس طالبانو د افغانستان په شمال کې په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو تر شپژم ټولګي پورته زده کړو ته اجازه ورکړې ده، خو د افغانستان په مرکزي سیمو کې او د افغانستان په جنوب کې تر اوسه پورې طالبانو د نجونو شونځي نه دي پرانیستي. وړاندې په روزګان کې لوی ستکون کې سره شغیدلې یو خدام کړي د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. دلته موږ یو ممد دوه په کار پیای خایده طالبان توریز د مایبین روپي نه ورکوي، ما شو ورکي کور کې بچان ورو بچان دي پکتیکا نظام دوه غلایده.
زه آزاد خان د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو ته پیغام دی چې دا دغه حکومتي چارواکي هم چارواکي چې د دندو څخه ګوښه شوي دي، چې دا چارواکي په خپل په دندو باندې وګمارل شي. السلام علیکم.
زه د لغمان ولایت فرغی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی د مهرباني وکړي دغه کوم منصوبین چې دی دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي، دغه د تېر نظام یونیفورم وي بل نوی یونیفورم وي چې تر څو دی معلوم شي او خلک یو پیژني. طالب په نوم مارچ هاوس کو پکونه راپورته کړي دي طالب په نوم استفاده کوي، باید دغه ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
سلام وکیل صالح، د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ خاص سره په تماس کې یم. زه له روسو چارواکو طالبانو څخه دا غواړم چې دا زموږ ولسوالۍ ته دې یو کانال وکیندي تر څو زموږ د خلکو اوبه فرسي. تقریبا په سل متره باندې موږ اوبه راکاږو او 200 متره سهان کاږو، نو زموږ خلک د اوبو سره زیات مشکل لري. یعنې د کچکي د بند څخه موږ ته یو والی وکاږي، دالې د بند څخه موږ زیات د اوبو د مشکل سره مخامخ یو. مننه.
السلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
روس له هغه طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې ښوونځیو ته لاړې شي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او محصلینو سره خبرې کوي چې له ثانوي او لوړو زده کړو محرومې دي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د روزګان ولایت د 12 ټولګي له وی زده کوونکي سره چې تخلص افغان دی خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د روزګان نجونو د زده کړو د حق د ترلاسه کولو لپاره ولی داسې ډلې زیات چې نه دی پیل کړي چې دوی خپل حق ترلاسه کړي.
روزګان کې موږ ولې ځان پورته نه کړو؟ څه پوهېږي چې د دې ځای خلک ټول د فرهنګ پر مخ پر مخ دي. که څه هم موږ د اسلام په چوکاټ کې نو مخکې لږې چې دا د دې د نړۍ د لا تراس موږ د اسلام په چوکاټ کې نو حتی تر دې اندازه چې اسلام ځان د څه ولې چې په چوکاټ موږ د دې اندازه پر مهمه چې په ټول دراتې په ټول او تدبیر چې موږ نه غوښتل چې د اسلام څخه یو نه څه هم د ایجابي او په ایجاب کې نو په څون دې ته نه او هم همدغه هیله لرو چې طالبان زموږ مکتب شروع کړي او موږ په خپل ایجاد ولاسو.
راته وایلی شي چې اوس ښوونځي ته نه ځي، په څه بوختي اس مطالعه کوي؟ نور په د کورنۍ کارونو باندې بوختي اس؟
د کور کار دی وروسته درغه بیا مطالعه ده، نیم کېم مطالعه د کتابونو راته د مکتب ده، نیم کېم هم یو خپل د خوښې کتاب ولې، نیم کېم هم قرآن کریم ولې.
اوس هم تاسو د معلوماتو پر اساس یې تاسو له نظره کم عمره خویندې لوړو مرکزانو ته ورکول کیږي؟
ولې نه اقتصادي بحران دی. تاسو چې هغه خبر اورېدلې په هلمند ولایت کې سیدنه بل لور او زوی راستړي او سړک ته او دواړه خرڅ کړي او تاسو په نظر د اقتصادي بحران سره هر پلار هر خپل کورنۍ ته د ډوډۍ د چمتو کولو د خاطر دې ته اړتیا لري چې خپل لور خرڅ کړي یا خپل زوی خرڅ کړي.
له نړیوالو مو غوښتنه څه ده؟ له طالبانو مو غوښتنه څه ده؟ ستاسو د حقوقو په برخه کې
طالبانو ورونو څخه مو غوښتنه ده، مخکې هم مخکې په اسلامي حجاب کې تللو لکه موږ مرکز ته اجازه ورکړو تر څو موږ وکولای شو خپل دولت او خپل د هېواد د پرنسپ لامل شو. او له نړیوالو څخه مو هیله دا ده چې موږ سره مرسته وکړو تر څو موږ خپل حقوق ترلاسه کړو او پر طالبانو باندې فشار راولي تر څو هغوی دې ته اړ شي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ مکتب ته ولاړ شو.
په روزګان کې زده کوونکې افغان له طالبانو هیله کوي چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نامیبیا آیرلند ته ماتې ورکړه او د نړیوال جام دوهم پړاو ته لاره وکړه. تر اوسه پورې سکاټلند او بنګلاديش دوهم پړاو ته وتلي دي او د سریلانکا او هالند لوبه نن ورځ پاتې ده چې غالبا سریلانکا به هم دوهم پړاو ته لاره وکړي او دا ټیمونه به له اتو هغو غوره ټیمونو سره چې په هغو کې افغانستان هم شامل دی سر له سبا لوبې پیل کړي. او په دغو لوبو په ترڅ کې تر اوسه پورې د سریلانکا ټیم لکه څنګه چې مې یادونه وکړه
نن ورځ وروسته لوبه لري. سریلانکا پیاوړې لوبډله ده او دا به دوم پړاو ته لاره وکړي. له دغو ټیمونو څخه سکاټلند په بل ګروپ کې له افغانستان سره یو ځای شوې ده چې د یکشنبه په ورځ به دوشنبه په ورځ به وبښي له افغانستان سره خپل لومړی لوبه په دوهم پړاو کې ترسره کړي. له همدې سره دا خبري مجله سرته ورسېده. زحمت چې بار اجازه غواړم.